احمد شبریم السلام علیکم د ازادي رادیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرندت وای هغه افغانان چې موافقه ورسره شوې ده چې جرمني ته راشي هغوی به په راتلونکو دوو اونیو کې ولیږدول شي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر د آر این ډی په نوم د رسنیو یو ګروپ ته په برلین کې وویل چې د دې افغانانو شمیر شاوخوا 1500 ته رسیږي چې اوس په پاکستان کې دي. شاخلی دوبرندت زیاته کړه چې د دې کسانو د انتقالېدو په تړاو له پاکستاني چارواکو سره په تماس کې دي او شایي د ځینو کسانو کارونه د روان میلادي کال تر اخره خلاص نشي. نو که داسې شول د هغوی هم به نوی کال وخوري. د سېشنبې په ورځ هم په چارتر الوتنو کې 1,000 افغانان جرمني ته انتقال شول. په پاکستان کې شاوخوا 650 نور داسې افغانان دي چې جرمني پخوا ویلي وو چې دا کسان به هم جرمني ته انتقال کړي، خو په روسیو کې برلین وویل چې دغه کسان جرمني ته نشي لیږدولی. د افغانستان او قرغزستان د خصوصي سکتور استازیو د 1,650,000,000 په ارزښت سوداګریز تړونونه لاسلیک کړل. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې تړونونو کې د ترانزیت پراختیا، د ګډو پانګونو جذب، د نندارتونونو جوړول او سوداګریزې ناستې شامل دي. وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا تړونونه پرون چهارشنبې په کابل کې د افغانستان قرغزستان د سوداګریز تواصل په کانفرانس کې لاسلیک شول. دا کانفرانس د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ د وزیر نورالدین عزیزي او د قرغزستان د اقتصاد او سوداګرۍ د وزیر باکت صدیکوف په مشرۍ جوړ شوی و. د افغانستان کورنیو رسنیو ویلي چې پرون په کابل کې د قرغزستان د سوداګرۍ خونه هم پرانستل شوه، که څه هم له روسیې پرته بل یوه هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د قرغزستان په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونه له طالبانو سره تعامل او سوداګریز اړیکې پالي. د امریکا کانګرس د چهارشنبې په ورځ پر سوریه هغه بندیزونه په دایمي بڼه لغوه کړل چې د پرزول شوي ولسمشر بشار الاسد د واکمنۍ پر مهال پرې لګول شوي وو. له دې سره د فرانس پرس آژانس په خبره جنګ ځپلې سوریه کې د پانګونې زمینه برابره شوه. تر دې وړاندې دوه ځله د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سعودي عربستان او ترکیې په غوښتنه دغه بندیزونه ځنډولي وو. سعودي عربستان او ترکیه د سوریې د نوي ولسمشر احمد اشاره په پخواني چې پخواني جهادي دی سیمه ییز ملاتړي دي. خپله اشاره هم تر دې وړاندې پر سوریې د بندیزونو د دایمي لرې کولو غوښتنه کړې وه. د اروپایي ټولنې مشرانو او د لویدیز بالکان هیوادونو پرون ماښام په بروکسل کې د نږدې اړیکو د جوړولو هوکړه وکړه. د جرمني خبری آژانس د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو د یوې ګډې اعلامې پر اساس ویلي پر اوکراین د روسیې جګړې او زیاتېدونکې جیوپولیټیک ازمونونو د نږدې اړیکو اړتیا ډېره کړې ده. خبر پاڼه کې ټینګار شوی چې د لویدیز بالکان راتلونکي په اروپایي ټولنه کې غشتې ده. د البانیا، بوسنیا هرزګوینیا، مونتنګرو، شمالي مسدونیا او کوسوو مشانو د دغه خبرو لپاره بروکسل ته سفر کړی و.
درسي ساعت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ټولو ګرانو زکون کوتا هیله لرم چې ټوله بجوړو او صحت مند بیاسته. زادیانه صالحی او زلیبیا تاسو ټولو ته د یو لسم ټولګي کیمیا مضمون سلرم لوسته شرغ لاسویم او هیله لرم چې تلوست تر ورستنی شیبو پرې مې ملتیا وکړي. گرانو زدکونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځ درسي موضوع ده د محلولونو خواص د ولسمې صفې څخه پیل تر یو دیشمې صفې پورې پام لري. ګرانو زدکونکو، موږ او تاسو د تیر لوست ادامه یعنی پاتې برخه وایو چې موږ او تاسو په تیر لوست شي محلولونو خواص د هغوی د ایشېدو درجه په همدې ترتیب د هغوی د اسموتیک فشار، اسموس عملیه، هایپوتونیک او داسې نور موږ او تاسو ولوستل. رازو موږ او تاسو د نن ورځې په لوست کې د محلولونو د کنګل کېدو د درجې هغه ټیټېدل وایو چې په دې برخه کښې موږ او تاسو وینو چې خالصې اوبه په یو اټموسفیر فشار کښې په صفر درجه د سانتي ګرید کښې کنګل کېږي. یعنی که چېرې موږ او تاسو خالص اوبه وګورو هغوی په یو اټموسفیر فشار کښې صفر درجه د سانتي ګرید کښې کنګل کېږي، خو د دوی محلول چې ده کېدای سي محلول یې له صفر څخه په ټیټو درجو کښې د سانتي ګرید چې شو سي کنګل شي، جمع ته واوړي. موږ او تاسو کولای سو چې د محلولونو د کنګل کېدو د درجې ټیټېدل د ترمودینامیکي لارو پر بنسټ هم ترلاسه کړو. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایو که چیرې د حل کوونکي د هغوی د نسبي بړاس فشار راټیټ شي، کله چې ټیټېږي دلته د دوی د حل شوي مادې لامل کېږي. یعنی که چیرې موږ او تاسو وګورو د هغوی د محلولونو د ایشېدو په درجې باندې هم دا ډول فشار چې شي کېږي اغیزه لري، نو یو ماده موږ او تاسو وایي هغه وخت په جوش راځي یا په ایشېدو راځي چې د هغوی دننه بړاس فشار د باندني فشار یعنی د اتموسفیر له فشار سره مساوي اوسي. دلته یو ماده په جوش راځي او اوبه خپله په یو اټموسفیر فشار د تودوخې درجه د سانتي ګرید په 100 درجو د سانتي ګرید کې چش کېږي په ایشېدو راځي. نو که چیرې په دې وخت کښې موږ او تاسو وګورو د هغوی کنګل کېدلو ته، نو خالص اوبه په یو اټموسفیر فشار کې دوی کنګل کېږي، خو که چیرې محلول یې له صفر څخه ټیټه درجه د سانتي ګرید کښې وجود ولري بیا دوی چش کېږي کېدای سي چې د صفر څخه په کمو درجو کې کنګل سي. یعنی د دوی د محلولونو خاصیت چې د زیات وخت په ژمي کې د سړکونو د یخ په ویلې کېدلو د چټکتیا لپاره هم موږ او تاسو کولای سو چې ترې ګټه واخلو، او دغه د یخ د ویلې کېدلو د چټکتیا لپاره په سړکونو باندې د مالګې هغه یو نوع پوډر دی چې هغه شیندل کېږي، او په عمومي ډول د هغوی د محلولو د کنګل کېدو درجه د هغوی د خالص محلل د کنګل کېدو د درجه په پرتله ډېره ټیټه وي. نو د محلولونو هغه بړاس د بړاس چې ده پر هغوی باندې د فشار ټیټېدل د دې لامل کېږي چې په محلولونو باندې د هغوی باندنی فشار دومره وي چې د دوی د ذرو ترمنځ د دننی فشار سره مساوي اوسي او محلول خپل جامد حالت ځان ته غوره کړي، یعنی د اټموسفیر فشار ورباندې چې شو اوسي زیات وارد سي په هغه صورت کې. نو موږ او تاسو کولای سو د ترمودینامیکي لارو پر بنسټ باندې داسې هم ترلاسه کړو د دوی هغه د کنګل کېدو درجه چې د محلولونو د کنګل کېدو د تودوخې د درجو بدلون د محلولونو د مولارټي او یا د مولالټي غلظت سره مستقیما متناسب وي، چې د دې پر اساس باندې موږ او تاسو کولای سو چې د دوی د محلولونو د کنګل کېدو درجه د ایپیلو سپیکوک او کریو سکوپیک د لارې چې شکو لاسته راوړو. په دې طریقه سره موږ او تاسو دلته یو فورمول لرو. لومړی فورمول یې د ایبلو سکوپیک په نوم سره یادېږي، دوهم فورمول یې د کریو سکوپیک نوم سره یادېږي. چې په دې دواړو طریقو سره کولای سو چې د محلولونو د کنګل کېدو د درجې ټیټېدل چې شکو یا کنګل کېدو د درجه لوړه یا ټیټه پیدا کړو. زه ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو الکترولیت او غیر الکترولیت محلولونه پېژنو. چې که څه هم د الکترولیت په اړه موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې هم بحث کړي دي چې الکترولیت مواد هغه مواد دي چې د هغوی اوبلن محلولونه چې د هغوی اوبلنو محلولونو کښې دوی کولای سي چې په آیونونو باندې تجزیه سي او اوبلن محلولونه یې بېرته د برېښنا تېرېونکي اوسي، چې دې ته موږ او تاسو الکترولیتي محلولونه وایو. د بېلګې په توګه که چیرې موږ ښه مثال ورکړو، لکه سوډیم کلوراید د خوړلو مالګه ده، دا خپل یو الکترولیت محلول دي، ځکه چې خپل د دوی محلولونه د برېښنا تېرېونکي دي او خپله په آیونونو باندې تجزیه کېږي. SCL تیزاب یو الکترولیت محلول دي، کولای سي چې د برېښنا جریان د ځانه څخه تېر کړي او په آیونونو باندې تجزیه سي. د امونیا مرکب هم په همدې ترتیب سره یو الکترولیت محلول دي او کولای سي چې برېښنا جریان د ځان څخه تېر او بېرته په عین وخت کې په آیونونو باندې تجزیه سي. خو غیر الکترولیت محلولونه ګرانو زده کوونکو، دا بیا هغه محلول ته ویل کېږي، هغه الکترولیت دی چې خپله په اوبو کښې د غیر قطبي مالیکولونو په اوبو کې د غیر قطبي مالیکولي مرکباتو د حل کېدو څخه یا هم د غیر قطبي محلل څخه کېدای شي چې په لاس راسي، یا هم هغه اوبلن محلولونه دي چې په خپله په محلولونو کې په آیونونو باندې نه تجزیه کیږي، په آیونو باندې نه تجزیه کیږي او اوبلن محلول یې کېدای شي چې برېښنا جریان د ځان څخه تیر نه کړي، د برېښنا جریان تیر نه کړي. د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو الکول وګورو په نظر کې ونیسو، الکول چې ده د برېښنا جریان نه تیروي، او بې ترتیب آیودین مالګه ده کېدای سي چې خپله یا د آیودین عنصر چې ده د برېښنا جریان د خپله ځان څخه نه تیروي او دوی په خپلو آیونونو باندې نه تجزیه کیږي، نو ځکه وایو چې دا غیر الکترولیت محلول ده. د الوګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې د الکترولیت ډولونه وایو چې یو ضعیف او بل قوي الکترولیتونه دي، چې دغه الکترولیتونه چې دي خپله په لومړي ځل لپاره په 1800 کښې د ارهینوس په نوم یو عالم و چې هغه د الکترولیت او غیر الکترولیت محلولونو ترمنځ د کولیګاتیویټي خاصیت د توپیر او د هغوی د الکترولیتیکي ټوټه کېدو د تیوري پر بنسټ باندې خپله نظریه داسې وړاندې کړله او موږ او تاسو ته یې روښانه کړل چې یو بنسټیستیک یې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ته ترتیب کړي دي را کړله. لومړی وایي هغه مواد د الکترولیت دی چې د حل کېدو په وخت کې کېدای شي چې په چارج لرونکو آیونونو باندې ټوټه شي یا هم تجزیه شي، او د آیونونو کمیت او چار د الکترولیګاتیویټي او ټوټه شوو موادو خواصو پورې اړه ولري. دوهم داسې کېدای شي چې الکترولیت مواد ټول په آیونونو باندې ټوټه نه شي، ځکه د هغوی له مالیکولونو څخه ځینې یې کېدای شي چې ټوټه شي خو ځینې یې کېدای شي چې ټوټه نه شي، نو د ټوټه کېدو درجه چې ده د هغوی ته په د سیګما یا هم د سیګما د الکترولیت موادو کیفیت او څرنګوالی موږ او تاسو ته راشي، چې د هغوی د ټوټه کېدو د درجه شوو مالیکولونو د شمیرې چې شکو پر هغوی پر الکترولیګاتیو چې مادې د هغوی د مالیکولونو په ټولو ټوټه شوو شمیرو باندې چې شکو ویشو، چې بالاخره موږ او تاسو پوهېږو چې دلته قوي او ضعیف الکترولیت چې کېږي رامنځته کېږي. په همدې ترتیب بل موږ او تاسو ته وایي که چیرې د الکترونونو د ټوټه کېدو نظریه د الکترولیتونو د ټوټه کېدو درجه موږ او تاسو سیګما د محلولونو له مقداري ځانګړتیاو څخه وبولو، نو که چیرې ماده الکترولیت نه وي نو سیګما مساوي کېږي په صفر سره، خو که چیرې سیګما مساوي په یو سره یعنی یو ته نږدې اوسي په دې وخت کې الکترولیتونه قوي وي، خو که چیرې الکترولیګاتیویټي موادو خاصیت یې ضعیف وي نو په هغه وخت کې موږ او تاسو وایو چې صفر کوچنی ده تر سیګما او سیګما کوچنی تر یو، یعنی دلته د قوي او ضعیف مواد یادونه راته کوي. نو د الکترولیتي موادو نورې ځانګړتیاوې هم سته چې د هغوی د ټوټه کېدو له ثابت څخه عبارت دي، چې د ټوټه کېدو درجه یې د ټوټه کېدو د ثابت او د غلظت ترمنځ اړیکه، او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ولوستل یا هم په راتلونکي لوستونو کښې به یې تاسو ولولي. نو قوي الکترولیتونه ګرانو زده کوونکو هغه الکترولیتونه وه چې په اوبلن محلولونو کې په مکمل ډول په خپلو آیونونو باندې چش کېږي په آیونونو باندې تجزیه کېږي، چې دې ته موږ او تاسو قوي الکترولیتونه وایو، چې د قوي الکترولیتونو د ټوټه کېدو درجه چې ده هغه مساوي ده په سیګما مساوي کېږي په یو سره. خو ضعیف الکترولیتونه بیا هغه الکترولیتونه دي چې د په اوبلنو محللونو کې ډېر کم په آیونونو باندې تجزیه کېږي، او د ضعیف الکترولیتونو د ټوټه کېدو درجه چې ده صفر ته نږدې ده چې تاسو یې ویني. نو دلته د غیر الکترولیتونو لپاره د ټوټه کېدو درجه بیا کېدای شي چې هم په دې وخت کې چې اوسي صفر اوسي، او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ولوستل چې دا قوي الکترولیت او دا هم ضعیف الکترولیت شته ویل کېږي. اوس راځو موږ او تاسو پر قوي او ضعیف الکترولیت باندې یو مثال حلو، چې په دې مثال کې موږ او تاسو ته وایي د فارمیک اسید 0.1 مولر محلول کې د هایدروجن د آیونونو غلظت چې ده هغه 4.2 یو ضرب لس په توان ده منفي 3 مولر وي، تاسو د هغه د ټوټه کېدو سلنه یا فیصدي لاسته راوړي. موږ او تاسو فرمول لرو چې فیصدي یا سلنه مساوي کېږي ان آی تقسیم پر ان باندې، یعنی ان آی یعنی د ټوټه شو مولونو شمیر تقسیم پر ان باندې، یعنی د محلول د موادو د مولونو ټول مقدار مول او تاسو ته فیصدی فلاس رکھی. راځو دلته د ټوټه شو مولونو شمیر دی چې مول او تاسو د هایدروجن د آیونونو غلظت مثال راکړی دی، 2.2 یو زر د لس په توان د منفی دی مولر. په همدې ترتیب سره اخلو پچیش کی تقسیم ہے ہاغوی د محلول د مواد د مولونو په شمیر باندې چې مساوی د پس پر اشاره یو سره تقسیم وو. دا چې موږ تقسیم کړل او بیا مو پچیش کی فلک شي زار کړل، اخلو مولار چې د مولار سره اختصاری جی دا پر دی باندې تقسیم کا په سل کی زار کا مساوی کیږي په 4.2% سره. په دې ترتیب موږ تاسو نور مثالونه هم محلولونو د کنګل کېدو درجه ولوستله. په همدې ترتیب چې په 100 درجه کښې یو ماده یا اوبه چش کېږي په کنګل کېږي، په همدې ترتیب مو الکترولیت او د الکترولیت ډولونه ضعیف او قوي الکترولیتونه ولوستل چې هر یو یې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو الکترولیتونه هغه مواد وه چې په اوبلنو محلولونو کې په آیونونو باندې تجزیه کیږي، او غیر الکترولیت مواد هغه مواد وه چې په اوبلنو محلولونو کې په آیونونو باندې نه تجزیه کیږي او د برېښنا جریان تېرېونکي نه وه. او قوي او ضعیف الکترولیتونه مو هم په همدې ترتیب ولوستل چې ضعیف او قوي الکترولیتونه هغه الکترولیتونه وه چې په اوبلنو محلولونو کې په بشپړه توګه په آیونونو تجزیه کېدل. دا قوي الکترولیتونه وه، خو ضعیف الکترولیتونه بیا هغه الکترولیتونه وه چې هغوی په اوبلنو محلولونو کې ډېر کم په آیونونو باندې تجزیه کېدل. نو په همدې ترتیب یو مثال مو هم حل کړ. اوس راځو د ارزونې په برخه کې. موږ او تاسو ته یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې په دې سوالونو کښې لومړی سوال راته وایي چې د ګلوکوز 50% محلول د خوړو د مالګې 50% محلول سره که چیرې په داسې حالت کې، دلته ټکي ټکي اوس نو ووایاست چې په کوم حالت کې، هایپرتونیک ده، هایپوتونیک ده، ایزوتونیک ده او که هیڅ یو. څلور ځواب کې یو ځواب انتخاب کړئ. دوهم سوال، په عمومي ډول د محلولونو د کنګل کېدو درجه د هغوی د خالصو محلولونو د کنګل کېدو د درجې څخه ټیټه ده، لوړه ده، یو شان ده، هیڅ یو. دریم سوال، د قوي او ضعیفو الکترولیتونو ترمنځ توپیر وښیاست. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحتمند به یاست. ګرانو زده کوونکو، زه ستاسو ښوونکی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د 12 ټولګي کیمیا مضمون څلورم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده الکانونه، چې د 50 صفحې څخه پیل تر 3 صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او ستاسو په تیر لوست کښې ولوستل چې عضوي مرکبات څه ډول مرکبات و، د هغوی ډلبندي باندې مو بحث وکړ. د هغوی په ډلبندي کې الفاتیک او اروماتیک مرکبات مو وپېژندل. اوس راځو موږ او تاسو د لوست په دې لوست کښې د الفاتیک مرکباتو ډولونه چې یو هم الکانونه وه په هغوی باندې ژغیږو، چې الکانونه څه ډول مرکبات دي، د هغوی ترمنځ څه ډول اړیکې شتون لري، او دغه ترتیب د هغوی جوړښتیز فرمولونه، د هغوی ایزومیري حالتونه، کیمیاوي تعاملات یې پیژنو. الکانونه چې دي هغه مرکبات دي یا هم هغه عضوي مرکبات دي کوم چې د ورځني ژوند په ډېرو برخو کښې استفاده ورڅخه کېږي. او بل الکانونه چې دي د هغوی د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه، یو ګونې ساده اشتراکي اړیکه وجود لري. د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو، یو هم تیل، ګانسولین، پټرول، طبیعي ګاز، شمع او داسې نور، دا ټول د الکانونو څخه جوړ شوي دي چې موږ او تاسو ویله چې په ورځني ژوند کښې په مختلفو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. او الکانونه چې دي یو مشبوع هایدروکاربونونه دي چې د هغوی د کاربون ترمنځ یا هم د هغوی د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، لکه څنګه چې تاسو د دوی په شکل کښې وینئ. د دوی په زنجیری جوړش کې د کاربون او کاربون ترمنځ یې یو ګونې اشتراکي اړیکه یا یو ګونې ساده اشتراکي اړیکه وجود لري. همدې ترتیب الکانونه چې دي خپله د پارافین په نوم سره هم یادیږي، چې پارافین خپله معنا یې چې ده د لږ مایل لرونکی ده، یعنی دا چې د دوی کیمیاوي فعالیت چې شته لږ ده، نو ځکه دوی د لږ مایل لرونکي یا هم د پارافین په نوم سره څه کیږي یادیږي. بل ګرانه زده کوونکو، د الکانونو د سلسلې یا هم عمومی فرمول چې د هغه عبارت د سی این ایچ دوه این جمع دوه څخه ده، چې په دې ځای کې موږ او تاسو این چې د هغه کیدای شي چې د کاربونونو شمېر راوشي، او ایچ د دوه این چې د هغه موږ او تاسو ته د هایدروجنونو تعداد چې شي کې راته په ګوته کړي. که چیرې موږ او تاسو این ته قیمت ورکړو، په همدې فرمول کې کیدای شي موږ او تاسو ته یو مرکب په لاس راکړي، د بېلګې په توګه لکه په دې ځای کې چې تاسو وینئ مختلف لکه میتان چې په لاس راکړ، چې میتان خپله یو مشبوع هایدروکاربون ده چې خپله موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل په صحیح معنا سره، چې میتان چې د خپله د څلور وجهي هندسي جوړښت لرونکي دی، په هغه کې د کاربون او هایدروجن ترمنځ د ایس پی درې هایبرید وجود لري، او په همدې ترتیب د هایدروجن چې د خپله د ایس پی اوربیټال سره یو ځای چش کیږي رامنځته کیږي. د میتان د الکانونو ترمنځ یا هم د میتان د کاربونونو ترمنځ چې د اړیکې ډول چې د هغه ډېر مستحکم او په سیګما تور سر ښودل کیږي، یا هم سیګما اړیکه رامنځته کیږي، او د اړیکو اوږدوالی چې د هغه د لس په توان د منفي دولس پی ایم یا هم پی کا میتر یا هم میتر په واسطه سره ښودلی سو. په دې ځای کښې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د میتان د کاربونونو ترمنځ هغه اړیکه چې رامنځته کیږي، د دوی ترمنځ یوه داسې یوه اړیکه وجود لري چې دغه د کاربونونو ترمنځ اړیکه یا هم د دوی ترمنځ هغه اړیکه موږ او تاسو کولی شو د یو خط په واسطه سره وشي، او ځینې وختونه دوی د یو مثلث ته ورته علامې په واسطه سره کولی سو چې د دې کاربون د سطحې پر مخ باندې هغه اړیکه موږ او تاسو ته وښيي. او که چیرې دا ډول علامه بیا وجود ولري، بیا کولی سو چې موږ او تاسو پوستو چې دلته د دې کاربون د سطحې د شا اړیکه موږ او تاسو ته څه کوي بیانوي. تاسو ګرانو، د لوست په دې برخه کښې اوس د الکانونو ایزومیري پېژنو چې ایزومیري یې په څه ډول ده. په الکانونو کې ایزومیري چې د هغه د بیوتان د مرکب څخه پیلېږي، ځکه چې بیوتان چې د دوه ایزومیري لري، او د هغوی ساختماني او جوړښتیز فرمولونه یې تاسو په همدې تصویر کښې هم وینئ. ځکه د که چیرې موږ او تاسو وګورو، په نارمل بیوتان کښې د هغوی د ایشېدو درجه چې د صفر اشاریه منفي صفر اشاریه پنځه درجه د سانتي ګرید ده، خو کثافت یې چې ده هغه څه شته صفر اشاریه لس په توان د شپږ ګرام سره ده. نو د مرکباتو ایزومیري چې ده د هغوی په فزیکي خواص چې دي یو له بل سره څه شي لري توپیر لري، خو په داسې حال کې چې خپله بیرته ایزو بیوتان ته بیا که چیرې موږ او تاسو وګورو، یو بیوتان یو هم څه لرو نارمل بیوتان، یو بل ایزو بیوتان لرو، خو د ایزو بیوتان د ایشېدو درجه چې ده هغه بیا منفي یولس اشاریه شپږ درجه د سانتي ګرید ده. نو وایو چې د دې کثافت بیا نسبت چاته نارمل بیوتان ته هغه مساوي په صفر اشاریه پنځه سوه نه څلوېښت ګرام پر سانتي متر مکعب سره. نو په همدې خاطر چې د دوی دا فزیکي خواص یو له بل سره توپیر لري، وایو چې ایزومیري د چا څخه د بیوتان څخه شروع کیږي، او دوی چې دي همیشه د یو اوږد زنځیري شکل یا هم اوږد زنځیري مرکباتو په اساس باندې چې د این یعنی موږ او تاسو کولی شو چې د کاربونونو د اټومونو شمېر په زیاتوالي سره وښیو چې د دوی ایزومیري شمېر هم ورسره څه شي کیږي زیاتیږي. هر څومره چې دوی اوږد زنځیر انتخابوي یا هم غوره کوي او د کاربونونو شمېر زیاتیږي، هغومره د دوی د ایزومیري شمېر هم ورسره څه شي کیږي زیاتیږي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کوي نارمل بیوتان او ایزو بیوتان سره. اوس راځو ګران زده کوونکو د الکانونو نوم ایښودنې ته، چې خپله د الکانونو نوم ایښودنه په څه ډول کیږي. موږ او تاسو د عضوي مرکباتو نوم ایښودنه هم وویله چې یو ځانګړی اهمیت څخه یو برخمنه شوې وه، او دې ترتیب سره د هغوی د مرکباتو ډېروالي ته هم پام وسو چې د شلو میلیونو څخه زیات وو. د ورځنی ډیرو ډیروالي په ورځنی ژوند کې لډیرو ډیروالي لکبل واینس کې د لچ د هغوینو مشودنه مجاتاز د قاعده پر اساس باندې تشکو ترتیب کو کچيري مجاتاز وای دای پاک په طریقا سره کولای سو چې مجاتاز د هغوی انو مشودنه لکه کچيرو ګورو پینتا نو داسي په ترتیب سره وایونو لومړی په القانون کې سلور هغه مشبو هایدروکاربونونه چې دي هغه مشبو هایدروکاربونونه دي چې هغه کولای سو په معمولی ډول سره د دوی نوم شودنه وکړو هغه لکه میتان او ایتان او پروپان او بیوتان سره خو د هغه څخه وروسته کچیر نور القانون وجود ولري لکه پینتا او هگزان او دیکان او نونان دوی چې بیا دي کولای سو چې د هغه د کاربونونو شمیر خپل د لانتنی ژبې یا هم د لانتنی کلمې ته ا ان ای ورستاره پیزا فکول سره چې موږ تاسو وايي او پینتا یا پینځه پینځه اټوم کاربون چې وجود ولري هغه ته په لاتینی ژبه کې ورته پینتا وايي خو د پینتا په پای کې موږ تاسو ا ان ای کلمه ای اضافه کوو چې وايي پینتان او په دې ترتیب سره یا هم هگزان او داسې نور په دې ډول سره هم نومې شودنه سره کولای سو او دې ترتیب د هوملک د سلسلې پر اساس باندې کچیر موږ تاسو لومړی هغه په اوشت زنځیري شکل سره باید څه کړو دوی داسې ترتیب کړو چې دې ته موږ تاسو وایو کچیر د هغه مرکبات چې دوی ترمین د دوی د کاربونونو ترمین د یو میتلین ګروپ پر اساس باندې یو د بل سره دوی توپیر ولري یا هم توپیر څرګند شوی براته هوملک د سلسلې څخه دی لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینې موږ تاسو دلته یو نارمل بیوتان لرو په همدې ترتیب سره دا هم یو مرکب ته چې د پینتان په نوم سره یادیږي دې ته موږ تاسو د هوملک سلسله وایو په همدې ترتیب سره کولای سو چې د نور مرکباتو ښودنه هم په همدې ترتیب د هوملک د سلسلې پر اساس باندې شکو اوس راځو د ایپاک په طریقې سره د القانونو نومې ښودنه وایو چې د ایپاک په طریقې سره لومړی موږ تاسو باید یو درې مهمې ټکي په نظر کې ونیسو هغه لومړی دا چې موږ تاسو د القانونو لپاره هغه زنځیر چې هیڅ شاخ ونه لري یعنی ماویزه ونه لري یعنی په یو مستقیم زنځیر غوره کړی وو یا هم ترتیب شوی وي دې ته موږ تاسو نارمل القانون وایو چې مخکې موږ تاسو وویل صرف د دې په د ټولو مرکب نوم اخلو چې بیوتان ده ایتان ده پینتان ده هگزان ده هر شی چې ده د هغه مرکب نوم اخلو خو د دې مرکب د نوم څخه صرف لومړی یو د انتوري ځپه کو وای چې نارمل بیوتان نارمل پینتان نارمل هگزان او دا سینور خو دوهم میرزو کچیر هو ګورو مور تاسو د کاربون د اټومونو هغه اور زنجیر چې ټاکل سوی دی لکه څنګه چې تاسو دلته ویني اور زنجیر ټاکل سوی دی خو د دوی د هغه اصلي زنجیر شمیر چشتي و ټاکل سی یا هم و شمیرل سی نو په دې ځای کې هغه مرکب چې مالیکولي فرمول پر اساس باندې یعنی لکه موږ تاسو وایو هگزان یا هم مثال بیوتان هر یو چې ولرو دا غوی د مالیکولي فرمول پر اساس په کتو سره د دوی یو زنځیر انتخابي د کاربونونو شمیر تعداد حسابل کیږي یا هم شمیرل کیږي ترتیبیږي نو په دې ځای کې موږ تاسو د دوی هغه زنځیر ته ګورو او بیا په دې ځای کې د دوی هغه اخلرون کی زنجیر لومړی موږ تاسو د چکل د دوی نوم اخلو یا یادونه کو چکل تر سوله ماویزه لري یا هم شاخ لري نو کل په نوم گزاري کې راځو لومړی موږ تاسو دی ته هغه د دوی شاخ لرون کی مرکب یا هغه ماویزه چې ده د هغه ماویزه نوم اخلو کل چې د ماویزه نوم وخت بیا د ټول مرکب نوم چشکو اخلو نو په داسې کې تاسو وګورئ دلته د دوی هغه ماویزه ده نو لومړی موږ تاسو وایو چې پر دوام کاربون باندې میتایل پینتان یعنی دلته چشتو یو ماویزه چشتو ولا وجود لري یا هم نصف سوی ده وایو چې پر دوام کاربون باندې میتایل پینتان دا په هغه صورت کې کچیر شاخ لرونکي مرکبات وي او بل په دې ترتیب سره ګران زده کوونکو موږ د کاربون د اټومونو نمبر وهاله کوو په هایدروکاربونونو کې کله چې موږ زنځیر انتخاب سو ترتیب سو د ماویزه سربیره بیا راځو هر کاربون ته یو شماره ورکوو یا هم شماره گذاری کوو وروسته د هغه څخه د نمبر وهلو څخه په لومړي سر کې موږ او تاسو د شاخ لرونکي یا د ماویزې نوم اخلو بیا په پایله کې موږ او تاسو کولای شو د ټولو مرکب نوم چې شکو واخلو، یعنی کچیر بیا دوا شاخلرن کې او یعنی مثال دوی ما وی زیر باندې نفسي بیا رازو لمړی د کوچنی ما وی زینو ماخلو بیا ورسته د غټي ما وی زینو ماخلو په پایل کې خپل د اور زنجیر یا د ټول مرکب نو مخسل کیجو په اخر کې د ای ان ای کلمه یا لانتنی شمیر چشکو ورستاري اضافه کو. لکه څنګه چې تاسو بده ځکه ویني مو تاسو وینئ شماره گزاري وسو په دوام کاربون باندې یو ما وی زنه نفس شوې ده، وایي چې پر دوام کاربون باندې د دې ما وی زینو چشته می وایي چې دوام کاربون باندې میتایل د ټول مرکب نوم چشته پینتان. نو د دې نامګذاري دای پک سره په دې ډول سره چې دوه میتایل پین تان سره. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د شاخ لرونکو الکانونو هغه اشتقاقي نوم ایښودنې ته. په دې نوم ایښودنې کې لومړی باید د کاربون ډولونه وټاکل سي، لکه لومړني، دویمي، درېمي، څلور رقمي کاربونونه چې د دې څخه عبارت دي. بیا د کاربون اټومونه چې دي د هغوی د عضوي مرکباتو په مالیکول کښې خپله یو ولانسي الکترون چې ده هغه د کاربون د اټوم سره څه شي کوي اړیکه کې کاروي یا هم استفاده کوي یا هم اړیکه جوړوي. چې د لومړني کاربون نوم موږ او تاسو کولی شو چې پرایمري الکول وښیو. دې ترتیب سره دویمي کاربون ته بیا موږ کولی شو چې د کاربون سکنډري یا هم سکنډري کاربون سره وښیو. درېمي ته ترایټري او څلورمي ته کوانټري کاربون سره څه شو وښیو. نو په همدې اساس ځینې وختونه موږ او تاسو پوره ډول سره لومړني ته د پي پهار سره، سکنډري د ایس پهار سره، او ترایټري په ټي سره او څلور رقمي کولی شو چې په کیو تور سره څه شو وښیو. نو په اشتقاقي نوم ایښودنې کې هغه کاربون چې بل کاربون یا هم د کاربون د نورو اټومونو سره اړیکه کې اوسي هغه د مرکز په توګه څه کیږي ټاکل کیږي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې شوینئ هغه د مرکز په توګه ټاکل کیږي. او بیا موږ او تاسو وایو چې دغه مثال که چیرې د میتان مرکب ته وګورو دلته کاربون څه شوی ده د یو مرکز په توګه ټاکل شوی ده. او بیا وروسته هغه پاتې شونه چې لامدې کاربون سره څه شته په اړیکه کې د هغوی د راډیکال په شوګه په توګه څه شي کیږي منل شوي دي، یعنی راډیکالونه ترې جوړیږي. په لومړي سر کې د کوچنیو پاتې شونو نوم اخلو او وروسته د ټولو مرکب نوم یا د هغوی د منځنیو او یا هم لویو پاتې شونو نوم چې ده هغه اخلو. په پای کښې وایو چې د دې د میتان کلمه ذکر کوو یا مثال د هغه مرکب کلمه شکو ذکر کوو. نو داسې وګورئ دلته موږ او تاسو وایو چې پرایمري کاربون سره دلته په همدې ترتیب وایو چې یو هم میتایل ډای کلورو میتان ده، یا هم کیدای شي ووایو چې په همدې ترتیب سره په دې ځای کښې موږ او تاسو ډای لرو ډای میتایل میتان دی او موندل کیږي. او بل د دې کیمیاوي خواص دي، دوی چې دی د کیمیاوي فعالیت یې ډېر لږ دي. نو د دې کبله موږ او تاسو مخکې هم وویل چې دوی د پارافین په نوم سره یادي چې لږ میل لرونکي دي. نو دوی کولی شي چې د الکانونو په مالیکولونو کښې ټولې اړیکې یو ګونې او هم د پای یو ډول څه شي کوي او یوازې کولی شي چې تعویضي تعاملونه سر ته ورسوي. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې لومړی سوال هایدروکاربونونه په څو ګروپونو ویشل شوي دي، دوهم الفاتیک هایدروکاربونونه په څو برخو ویشل شوي وو نمونه واخلي، او دریم الکال ګروپ څه ډول لاسته راځي. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوئ. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
د آزادۍ میلمه
سلامونه ستړي مشي. د ازادۍ میلمه پروګرام ته مو از فریده سیال هرکلی کوم. نن د ازادۍ میلمه په پروګرام کې را سره له زده کړو پاتې محصله بریا ځواک ده. بریا ځواک د طب پوهنځی تر نیمه لوستی او زده کړې په نیمه کې پاتې دي. خو دا چې بریا ځواک ولې طب پوهنځی انتخاب کړی و، هیلې یې څه دي، تر اوسه پورې په خپل دغه ژوند کې چې تر دې ځای را رسولی څه کارونه یې کړي دي، زده کړې له کوم ځایه پیل کړي دي، نورې سرګرمیان یې څه دي، په کور کې کوم ډول مهارتونه یې نور څه دي، نن د ازادۍ میلمه په پروګرام کې به ترې واورو. همدارنګه که د ژوند خوږې یا ترخي خاطرې لري هغه به هم ترې واورو. نو بریا جانې په پیل کې تا ته ښه راغلاست وایم، ستړي مه شي، مننه لدې چې وخت یې پرېښود موږ سره خبرې کوي. پیل ستاسو له لومړنیو زده کړه کوم چې ښوونځی مو چېرته پیل کړی او پیاد دي چې ښوونځي ته وړی وي.
سلامونه فرده جانې تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو پلونه اورېدونکو ته. بریا ځواک یم، خوشحاله یم چې تاسو سره ستایمه. بلی او استاس سوال په جواب کې کله چې اول ځل مکتب کې شامل شوم ښوونځي ته تلم د لومړي ځل لپاره خپلې مورجانې اوس دې ما مکتب کې شامله کړې یم. نو دا داسې یو خاطره ده، داسې یو څه ده چې د ډېرو کسانو شاید هېره نه سي تل مو په ذهن.
که ستونزې نه وي راته ووایي چې دا ښوونځی مو چېرته و او کله چې مور تاسې ښوونځي ته وړي وایي ستاسې د مور د زده کړو په اړه ته ووایه، لکه څنګه فکر ورسره پیدا شوی چې باید د هغې لور په دې ماشومتوب کې حتمان باید ښوونځي ته لاړه شي؟
ډېره زیاته مننه. چون که چېرې زه ولایت مشخص کړم، خپل مې ابتدایي اولنۍ زده کړې ما زابل ولایت کې کړې دي. الحمدلله ډېره خوشحاله یم، خوشبخته یم چې زما مور یو لوستي کس ده، یا هغه یو فامیده پو کس ده، یا هغه یو سواداره کس ده سره د پلار جان مې. نو طبعا هغه چا چې خپله درس او تعلیم کړی یا درس او تعلیم په خوند او ګټو مزایا باندې پوهېږي، هغوی تر ډېر حده پورې ډېر کوشش کوي چې خپل لوران یې ماشومان هم مکتب ته بوسي شامل کړي.
چې ښوونځي ته لاړې چا سره ناسته وي، هغه دې په یاد دي یو که نه؟
بلې، ما یوه ملګری وایم صنفي مې وایي چې اوس هم خوشبخته نه سره ارتباط لرم، بعد له ډېر کلونو چې مو ډېر وخت تېر کړی دی، مکتب مو یو ځای شروع کړ، ختم مو کړ، پوهنتون مو شروع کړ، ختم مو کړ، اوس هم سره ارتباط کې یم. زما یوه ډېره خوږه صنفي ملګرې شریکه، که وایم چې د خور نو ماته کمه نه ده، اوس هم یاد دي چې زه ورسره ارتباط لرم او ما سره اوس هم خوشبخته ناسته ده. ډېره خوږه شریکه مې وه راسره، که چېرته نوم واخلم غلې فرهناز خوشبخته نه، چې اوس یوه امدي ډاکټره ده. هماغه سره زه ما ډېر په ارتباط کې وم.
د ملګرتیا مو ویلې چې ډېر وخت کېږي دوی سره ملګري یاستئ، کلونه کېږي. په مخکې دې چې ستاسې نور ژوند ته لاړ شو د زده کړو په اړه له تاسې وپوښتم، دلته دا پوښتنه وروسته مې هېره نه شي ځکه یې کوم. عموما اوس مهال ته که وګورو یا په تېر کې نجونې کې چېرته یو بل سره ملګرتیا کوي، یو څه لنډ مهال وي، ځکه دوی یا ملګري له یو بل نه جدا کېږي یا واده کوي یا که بل ولایت ته ځي کورونه یې بارېږي، دوی ډېرې اړیکې سره نه شي ساتلی یا نه شي پاللی. ستاسې ملګرتیا کې راسته ده چې دومره اوږده پاتې ده، دومره اوږده مو پاللی، یو ځای کې اوسېدلی سره هېڅ ناستې بیل شوي؟
بله بالکل، که څه هم زه وایم موږ په صنف کې 8 نفره 12 نفره رسوي، په دغه 8 کې مثال ډېر کسان کار ته پورته سو. دا چې زموږ د ملګرتیا له اول صنف نه شروع تر اوسه پورې دوامداره ده، خو زما په نظر تر ډېره غټ همدا لامل دا ده چې ما دا په یو صف کې کېناستل، دوه نفره چوکۍ به وي، موږ به او بل تر ټولو غټ لامل دا ده چې ما دا په عین حال کې د یو بل سیالان هم زه د صنف اول نمره وم، دا د صنف دوم نمره وه. یعنی په همدو کې چې موږ هم سیالي او رقابت پاله، هم دوستي پاله، هم تقریبا داسې یو څه نه څه داسې د لرې خپلوان له جملې څه وو. نو طبعا یو انسان که نه دغه انسان سره جوړ جاړی کوي، جوړ راځي چې هغوی بڼې سره برابرې وي، هغوی ملګرتیا دوامداره پاتې کېږي، تر ډېره حده پاتې کېږي، اوږده پاتې کېږي. نو ما په نظر موږ د دې اوږدمهالې اړیکې راز په همدو کې دی.
بریا جانې دولسم صنف نه په زابل کې فارغه شوې که نه بل ځای ته بیا تللې وې؟
بلې، زه دولسم صنف ما په زابل ولایت کې ویلی دی. ورپسې زه د ساینس څانګې دولتي ساینس څانګه مو له هغه مې هم زابل ولایت کې ویلي، تقریبا ما 4-5 کاله همالته پسې استادي کړې. له دې نه وروسته که چېرې زه وایم داسې په لنډو ټکو کې، ما بیا وروسته کندهار ولایت ته زه تللی یم، هلته ما فرض کوم واده مې کړی دی کندهار ولایت کې. کندهار ولایت کې ما بلې د قابلګي بخښنه فارغه یم، هم د کندهار ولایت کې د یو ځینو شخصي مشرف خانو سره ما کار کړی دی. خو په وروستیو کې چې ما خپل طب پوهنځی شروع کړم، په نیمایي کې رانه پاتې شوه هم د کندهار ولایت کې، او فعلاً که زه درته وایم فعلاً زه په کابل ولایت کې اوسېږم.
یا د دومره ولایتونو مخصوص د افغانستان جنوب وضعیت به تر ټولو ښه تاسې ته معلوم وي، ځکه چې تاسې هلته پاتې شوي یاستئ، زده کړې مو کړې، کار مو کړی. په تېرو 20 کلونو کې په دغه ولایتونو کې جګړې وې، جنګونه وو، او یو لوی شکایت چې زموږ د دې سیمو خلک لري دا چې نجونې باسواده نه دي، خزی باسواده نه دي، کارونه نشي کولای. عموما په دغه ادارو کې چې کارکونکي وي، بخصوص شفاخانه چې کلینیکونه او شفاخانه وي، کسم اسانتیاوي ډېرې کمې دي، خو هغلته د نورو ولایتونو نه کارمندانې درتلی. دغه خبره څومره رښتیا ده چې دغه ولایتونو نجونې ډېرې له زده کړو پاتې دي او ژوند ډېر کلیوال ده؟
بله بالکل، دا خبره سل په سلو کې حقیقت ده، چون زه خپله ډېر وخت ما ډېر عمر زابل ولایت تېر کړی یم، زابل میشته کس وم، قسم فامیل مې اوس هم زابل کې اوسېږي، اندغو د زابل ولایت نور ولایت ډېر دقیق کوم معلومات لرم. دا خبره تر ډېر حده پورې رښتیا ده، حقیقت لري، واقعیت لري، چې د جنوبي ولایتونه فارس کنده زون ولایتونه دا تر ډېر حده پورې همداسې څه پکې شته ده چې اوس حالت ډېر خراب شوی دی، خو د اوس نه پخوا پرتله ښه و. که څه هم اوس خو هغه د هر څه باندې بندیزونه لګېدلي دي، حالت نور هم کړکېچن شوی دی، خراب شوی دی. پخوا هم همداسې و، نجونې چې دي خاص ډول هغه نجونې چې هغه په لرې پرتو سیمو کې اوسېږي، هغوی درسو تعلیم ته مثال لاسرسی نه درلودل، یا د هغوی د فامیل لخوا اجازه نه وه، یا مثال فرق دی صحت بخش کې وایم، که د زړه تعلیم او مثال او وظیفې په ارتباط وایم، دا کچه ډېره کمه وه په زابل ولایت کې او داسې ځینو نورو ولایتو کې. یعنی دی خدا ده چې مثال دی کورنۍ نه پوهه یا بې سوادي او داسې ځینې نور کړاوونه، دا خبر ته ډېر حده پورې واقعیت لري چې نجونې د درس تعلیم نه پاتې وي او ډېر کمې ورته لاسرسی درلوده.
دا چې نجونې نشو کولی زده کړې وکړي، د زده کړو بل بدیل و لکه مدرسې وي، نجونو بیا ځکه چې اتمن دیني اړخ به کورنۍ و ورته ډېر پام کوو، یا به یې ورته ارزښت درلوده، دا زده کړې وي مدرسې وي چې نجونې لاړ شي، یا د اقل قرآن شریف وایي، یا دیني زده کړې نورې وکړي.
کچېرې اوس وخت راسو، کچېرې اوس وخت راسو، په ټول افغانستان کې په مجموعي شکل سره د مدرسو فعالیتونه زیات شوي، مدرسې ورځ تر بلې مثال افتتاح کېږي، جوړېږي. خو که زه به د مخکې خبره درته وکړم، نه داسې کوم څه نه و. حتی نجونه سره کولی چې موږ ستاسې په عادي اصطلاح کنه مورا چې دغه دی ملاصب کنه مېرمن ته وایي، حتی د دې اجازه نه لرله چې دوی لاړ شي او سفاره واخلي، لاس کې ونیسي، د مورا کور ته لاړ شي، د یو دیني توري مثال زده کړي، دیني زده کړه وکړي. وی خو داسې مثال کم سنې نجونې مثال وکلنې اته کلنې کله چې هغوی حتی بلوغ ته ورسېد، هغوی په هېڅ وجه اجازه نه لرل د فامیل د خوا چې دوی لاړ شي، دیني زده کړې وکړي. خو په اوس وخت کې چون عصري تعلیم هر څه بند شوي دي، د مدرسو فعالیتونه څه ناڅه له پخوا پرتله زیات شوي دي، او ستا دي اوس فعالیتونه د دیني زیات شوي دي، پخوا چې و نه دیني و او نه عصري، یو هم داسې چندانې خاص فعالیت نه لرل همدې ولایت کې.
یعنی ستاسو چلته اوسېدلې یاستئ، وضعیت مو کتلی و، نجونې مطلقا په کور ناستې وي، او نه د عصري او نه هم د دیني زده کړو اجازه درلودله، په دغسې ټولنه کې تاسې څنګه وتوانېدی چې د زده کړو اجازه ترلاسه کړئ تر پوهنتونه پورې، او بیا له هغې نه وروسته بل ولایت کې واده وکړئ؟ په دې اړه راته ووایه.
ډېره مننه چې ما وسره کوم خپل خبر کې ویلې، د اولاد کوم به راز چې دی هغه مور پورې ارتباط لري، پلار پورې، فامیل پورې، د هغوی په ذهنونو پورې ارتباط لري، د هغوی په هغه مثبت فکر پورې ارتباط لري. که چېرې موږ فکر وکړو دغه نجونه چې مخکې قصه وکړه چې مثالې هر څه نه پاتې وي، ما چې به تر ډېر خاطه د دوی فامیلونو کورنۍ هغه دوی ته حتی بنسټ په ما کتل، د پلار مور ټوله بې سواده، او د هغوی ماما خیل که پاخیل ده، د دواړو طرف هغه به ټول مطلق بې سواده، هغوی د درس تعلیم فرض کړه هغوی په خوند او په ارزښت نه پوهېدل. خو خوشبختانه زه وایم، خوشحاله یم، خوشبخته یم چې ما پلار خپله ډاکټر و، ډاکټر دی، او مور مې هم دولسم پاسې ده، نو هغوی درس او تعلیم مثال په خوند پوهېدل، هغوی غواړي، غوښتل یې اوس هم غواړي چې اولادونه یې نور هم پرمختګ وکړي، لو طریقه نه لو طریقه موږ باندې تعلیم وکړه، تحصیل یې وکړه، موږ دپاره ډېر کوششونه وکړل، ډېر زحمتونه په ډېرو خرابو شرایطو کې، یا تر دې حده پورې چې ما پلار ته به خلکو اختارونه ورکوه چې مثال ته څه کوي چې خپل لوران لېږي مکتب ته، پوهنتون ته، وظیفې ته، یا څنګه څنګه. خو ما پلار مبارزه ورسره وکړي، ما فامیل د هغوی خولو خبرو ته یې ونه کتل، نو د دې راز ما د کمبي راز ما د درس تعلیم راز په همدو کې دی.
خپل بیا څومره کوشش وی بریا جان، خپل بیا څومره کوشش وی، کم مزمن کې تکړه وی.
اوس تاسو نه چې فریده جانه چې وایي چې مبالغه دې وکړه چې د ایرپورټ ته لاړه نسم، که زه وایم مخکې ما خپل خبرې کې یاده کړم، زه د څلورم صنف نه تر دولسم پورې اول نمره وم، ورپسې ما چې کوم درسونه ویلي کوم پنځه نه زه په لوړه فیصدي یعنې چې زما تر ټولو ارقام فیصدي چې د هغه اتنی فیصدي ده مثبتې ریټ کې زه وم، ډېر کوشش مې کړی و اخن تر اوسه پورې ډېر زما تېروم، ډېر کوشش کوم او زما چې د خوښې مضامین وه ساینسي علوم، ساینس څنګه نه فارغه یم، ساینسي علوم ما ډېر خوښ وه، اوس هم ډېره تعقیبوم، ډېر یې وایم، ډېر مطالعه کوم.
د دې علاقې او شوق تر شا کوم څه علت خو نه و کنه همداسې وختل دي چې زده کړې وکړې، یا داسې کوم دلیل خو نه و چې تا دې ته واده راکړي چې من باید، لکه ځینې کسان اقتصادي ستونزې لري او په دې باور دي چې که چیرې دوی تعلیم وکړي ښه وظیفه پیدا کولی شي، اقتصاد سمیږي. ځینې کسان بیا په کورنیو کې له ستونزو سره مخې، بخصوص نجونې کورنۍ دې ته تشویقوي چې باید واده وکړي، یا کله کله فشار ورباندې راوړي چې باید واده وکړي، خو لکه پخوا وختونو کې به دوی ویل یا ډېر کوشش به کوي چې زده کړې وکړي، ځان تکړه کړي چې حداقل دوی ته د خلاصون یوه لار وي تعلیم به یې کولو. داسې کوم دلیل خو نه و چې تاسې دومره زده کړو ته تشویقولی؟
که چېرته د زړه خبره وکړم، زه دایم زړه خبره کوم، تاسو چې هر څه وایئ په زړه وایم، تر اوسه پورې هم زه داسې ارامه نه یم کېناستلی، ما هرې خواته لاس اچولی دی، زما د زده کړې تعلیم تر ټولو هغه انګېزه چې ما ته دا کوي، دا هغه انګېزه ده چې ما نه پرېږدي زه شاته لاړه سم، که څه هم زه ځینې وختونه ناامیده سم، د اوسني حالت شرایط له دې مشکلات ما باندې بیخي ډېر زیات سي، زه ځکه دا تعلیم تحصیل ما وکړه، اوس هم ادامه ورکوم او جریان لري چې زه غواړم خپل وتوانېږم، په خپلو پښو ودرېږم، خپل مشکل په خپله حل کړم، بل چاته تر ډېره حده پورې لاس اوږد نه کړم، ځکه ځینځین داسې مشکلات ډېر غټ مشکل ما په خپله حل کړي، حتی ما باندې هم کس خبر سوی نه دی، دا ټول نه دی درس او تعلیم او تحصیل له برکته، ځکه وایي که نه ویل کېږي پوهان وایي چې هغه څوک چې تعلیم او تحصیل کړی څه زده وي هغه داسې دغه ته لاره خپله رڼا وي، هغه سرڅراغ وي رڼا وي، خو هغه کسان چې تعلیم او تحصیل نه وي کړی هغه انغه دا هرڅه تور شپه ښکاري، هغه په تور شپه کې څه لیدلی سي، هغه که چېرې د یو عادي مشکل سره مخامخ سي هغه خپل مشکل په خپله نه سي حل کولی، هغه مجبور دی بل چا ته وایي، یعنې که زه درته یم صحیح ده چې مثال وظیفه پیسې د دو تر څنګ هغه ته ما ډېر اهمیت نه دی ورکړی، زما تر ټولو همدا لامل نه ده چې زه خپل مشکل په خپله حل کړم، او دا هغه وخت کېږي چې انسان پوهه ولري، تجربه ولري، تعلیم او تحصیل ولري.
د دغه انګیزه چې تاسو سره ده چې باید خپل مشکل خپل حل کړي او د نورو ته د احتیاجي او محتاجینو سړی خلاص شي او خپل کار په خپله وکړي، دا ډېر ښه ده. او دا ښه ده چې یو پیغله یو انجلۍ چې په دغې فکر او ذهنیت رالویه شي، بیا په ټولنه کې زه مطمئنه یم دغه ستونزې چې اوس موږ لرو دا به نه وي. په مالي لحاظ راته ووایا، آیا په مالي لحاظ باندې هم داسې فکر کوي چې باید مستقله اوسي، خاون پیسو ته یا مثلا نه پوهېږم ورور پیسو ته پلار پیسو ته باید ډېر سړی ضرورت نه لري، او دا څومره ازادي وي ښځې ته ورکوي چې لکه خپل جیب نه مصرف وکړي؟
بلې، زه درته وایم ان تر ډېر حده پورې زه اوس هم خپل کاروبار کوم، دا د خپل لاس ګټلي هغه ډېر خوند کوي، او که موږ وایو که نه زه واړم فصیحې خبرې وکړم، داسې څه وایم چې هغه ټولې مصرف قبول کړي، چای چې خپل لاس په خپل څه ګټلي وي، که صحیح ده پلار پیسې راکوي خاون یا ورور څنګه څنګه، خو دا خپل لاس د خپل ګټ دا ډېر خوندور، بې احسانه بې مینته یي، زه دې ته نه ترجیح ورکوم، دا ما ته ډېر خوند راکوي چې زه په خپله وګټم، حلاله وګټم او په خپله وخورم، تر ډېر حده پورې چاته احتیاج نه سم، څومره چې وس یم همدومره کوشش وکړم، همدومره په خپلو پښو باندې ودرېږم، ډېر ترجیح ورکوم همدې خبرې ته.
د چې په زده کړو په ډګر کې، د کار په ډګر کې او د عاید په ډګر کې تاسو بریالي یاستئ، کور کارونو په اړه ته وایه، تاسو ویل چې واده مو کړی ده، د رسم رواج په اړه به لږ وروسته درنه وپوښتم، د کور کارونو په اړه ته وایه، کور کارونو کې هم تکړه یې که نه؟
دا جانې د خو داسې سوال دی زم که دا بل کس ما په اشتباه سوال وایي، شاید هغوی درته رښتیا وایي. بلې، هو بالکل، زه یو 15 کلن زوی لرم، الحمدلله د خدای شکر دی، نو د هغه مسؤلیت د کور چارې او د بیرون چارې ټولې ما په غاړه دي، تر ډېره حده پورې کوشش کوم چې د کور په کارونه کې هم پیاوړی واوسم، بریالی واوسم، مثال که آشپزی وی پاکاری وی صفاکاری هر څه چې وی زه ډېر کوشش پکې کوم. بله و
آشپزی کې څه آشپزی کې څه ښه زده دي بریا آشپزی کې څه پخوالای شي؟
بله آشپزی کې زه کده شتای منتو
منتو
ما ده خوش غذا ده ډېر کوشش پکې کوم چې مختلف ماډلونه زده کوم او پخای کوم او د ترڅنګ ترڅنګ قابلی پلو او سپکی پلو
او ساسی د سیمی بیا ډیر مشهور خواړه کوم یو دی کزابل یا کندار دوار ته تم شو غلته خلک تر ډیر خوري تر ډیر پخوي علاوه د غوښې نه وایا
کلاس وایم علاوه د غوښې نه څه به وایم زابل ولایت کې مثال کندار د طرف زون کې چې دی هغوی د دودیز او سیمه ییز خواړه چې دی مشهور خواړه چې دی تاسو وایي مثال هلته وریجې پخول په ودونو کې دي ډېر اوس رواج شوي دي ډېر اهمیت ورکوي د خوړو ته د سبو پخول خوړل دوی ته ډېر اهمیت ورکوي او دو سره سره هغه دودیز پخوانۍ غذا چې هغوی د هغه شوروا ده ډېر خلک خوښوي
حتما د پسه شوروا به وي
د پسه شوروا ډېره خوښېږي ډېرې پخوي په مراسمو کې ودونو کې
تر کومه حده چې ما د افغانستان د جنوب خلک کندهار او هلمند او زابل خلک کتلي دي عموما دوی غوښه ډېره خوري او بیا د پسه غوښه بیا غوښې باندې نوم یې ښایي سپینه غوښه سره غوښه سپینه غوښه زه فکر کوم همغه موږ ورته وازده وایو چې پسه کې بیا ډېره وي نسبت د غوانه نو دا ما کتلي دي هغه طرف خلک د غوښې سره ډېره علاقه لري د ودونو د رسم رواج په اړه ته وایه واده څنګه د پیسې په پنجلۍ باندې هلته څومره اخیستل کیږي ځوانان د ولور د ورکولو توان لري که نه لري
زوم کې د موږ په طرف کې چې دی هغه تر ټولو کمترینه ولور چې دی هغه 15 لکه دی 15 لکه دی دلته یې که چیرې یوه کونډه یې فرض کړه که نه یې څوک داسې سره واده کوي چې هغه یو بل چا پرېښی وي دوی واده ورسره کوي د هغوی هغه کمترین ولور 4 لکه دی خو که چېرې څوک غواړي چې دوی باسواده چې سره واده وکړي پیغلې سره واده وکړي 15 لکه 1 لکه 6 لکه اوس هم همدا ولور دی هلته نه جمهوریت کې پخواني وختونه کې پخواني نظام کې شو ځوانان شو کار ورته پیدا کېده کسب و روزګار و تر ډېر حده پورې دی زړه شکوي واده ته ولور ته جیبل ورته کولای شي خو اوس متاسفانه ډېرې ځوانان موږ لرو په اوس وخت کې همدا حکومت کې چې ډېرې ځوانان د همدې دی ولور دی د نه ادا کول خطر دی پیسې نه لري کاروبار روزګار خراب دی همداسې مجرد پاتې دی دوی واده کول ته بېخي زړه نه شکوي ځکه کاروبار نشته دی دوی چې کومه وظیفه سره لرلې هغه پې بندې سوې حتی دوی نسي کولای چې یو شخصي کاروبار ځانته دوی دومره سرمایه نه لري چې ځانته شخصي کاروبار مثال پرانیزي نو ولورونه په دغه طرف کې موږ چې دی نسبت نورو طرفو ته جګ دي لوړ دي
تاسو ول چې باسواده نجلۍ سره واده کول څنګه دی په افغانستان په جنوب کې دغه فرهنګ چې یو باسواده نجلۍ سره سړی واده وکړي ځکه کله کله داسې وي چې کله یو نجلۍ باسواده شي زده کړې ډېرې شي یا کار کوي له کوره بهر یو ډول سړی ورنه یریږي یا د دې په خاطر باندې چې هغه کور ته پیسې راوړي یا فکر کوي چې په ټولنه کې ادغام نه ډېره یا د نورو خلکو سره یې ناسته ولاړه ډېره ده زړه نه ښه کوي جنوب کې بیا څنګه ده ارزښت ورکوي باسواده نجلۍ ته په کورنیو کې چې انګوري کې
بله تر ډېره حده پورې فرق لري فرق لري داسې فرق لري مثال که چېرته د هلک فامیل خپل هلک سیوادار وي هغه پور تکړه وي د هغوی فامیل سیوادار وي فرض کړه که زه وایم که یو بل اصطلاح کار کوم مشر فکر وي هغوی تر ډېره حده پورې همداسې یو کس وي داسې نجلۍ سره واده کوي چې د دوی په شان وي د دوی په شان مثال فرهنګ ولري تعلیم یې کړی یا تحصیل کړی فرض کړ یا همغسې د یو مثبت فکر خاوند وي دا کس خو زه بس په عمده شکل وایم هغه فامیلونه چې هلک بې سواده وي یا هغه یو بل داسې کسب کوي چې هغه مطلق مثال دی بې سواده د سواد دایرې وتلی وي د هغوی پلار مور بې سواده وي یعنې فرض که د هغوی په کورنۍ کې داسې سوادار کس نه وي هغوی په هېڅ وجه سوادار نجلۍ ته داسې پرېږدي چې هغوی مثال په بیرون کې وظیفه لري کار لري خو زړه نه ورته ښه کوي حتی که چېرې زه وایم که چېرته مفت هم ورکوي خوشې هم ورکوي دوی بیا هم دغه نجلۍ سره دوی ته یې واده کولو تصمیم نه لري او نو ورته مخ ترازی کیږي، یعنی زړه نه ورته شکوي. فرق لري هغه فامیلونه چې خپل سواد لري، خپل حلق هغه غواړي، غواړي سوادات خپل خپل واچي. زه مثال فرق کړم، سوادار انجلی غواړم، زه خپل سوادار يم، زه غواړم د اولاد کنه هنده مې روشانه سي، ما فامیل کورنۍ. خو هغه کسان چې هغوی تعلیم نه خوښوي، نه یې کړی، خو بعد سترګو تعلیم تحصیل ته ګوري، په هیڅ واژه مخکې ته خپل خبرې کې یاده که حتی ډېر بد پسې وایي، په داس فامیلونو پسې، په داس نجونو پسې، په داس پلارمر کورنۍ پسې چې ته وګوره، دا نجلۍ وځي بیرون ته مثال وظیفه کوي، درس کوي، تعلیم کوي، زړه نه ورته شکوي.
بیا د واده نور دودونو په اړه راته ووایه، واده مو څنګه وي، څو ورځې وي، څومره مصرف کوي، د زوم کور ولور چې نجلۍ کور اخلي هغه پیسې ځان سره ساتي که نه، نجلۍ ته څه جزیه پکې اخلي، دا دودونه مو څنګه دي؟
دودونه ستا دي په زابل ولایت کښې، یعنې که چېرې دودونه خو مختلف دي، ځکه په زابل داسې ولایت دی فرد جانه چې د مختلفو قشرونو او قومو خلک ورته راځي، پکې اوسېږي. خو بیا هم که زه مطلق د زابل ولایت خپل هغه دود درته وایم، ولور خو هغه دی شپږ اووه لکه افغانۍ دی ولور دی، دا پیسې د هغه فرق لري. پلورونه ستا دي چې ټوله پیسې اخلي، د نجلۍ ته ورکوي چې طلا واخلي، کور واخلي، مثال کور سیستم سره برابر کړي. خو داسې پلرونه بیا ستا دی چې په نیمایي ورکوي، نیمایي ځان ته ګرځوي فرض کړه، نیمایي مصرف کوي. او ځینې داسې هم فامیلونه هم ستا دی چې هغه ټولې ځان ته ګرځوي، ټولې نجلۍ ته ورکوي. موږ دا خپله واده چې دی دا د نجلۍ تقریبا درې ورځې او شپې دوام کوي، چې بلې وایي چې یوه ورته وایي مثال د نکریزو شپه یې جلا وي، بیا نو دا سار ته په خیر سره وراچې ورته وایي دا نجلۍ چې بیا یې خپل خاوند کور دی، پلار یې کور یې وباسي، بیا نو په هغه شپه چې کومه ورځ چې وباسي دا د خپل کور یې پلار، بیا نو په شپه یې د هلک په کور کښې مراسم نیول کېږي. په دې ساره بیا پسې اتخ جمې ورته وایي که څنګه، مور درېیمه ورته وایي، وایي درېیمه یې ده، بیا نه په هماغه درېیمه باندې راځي، ناوې م راځي، را وباسي، ټوله د کلي ښځې راټولېږي، خپلوان دوستان قریبان، ناوې ته چا پیسې را وړي، چا کالي را وړي، چا طلا را وړي، بس خدای وس چا څه را وړي هماغه ته ناوې ته ډالۍ کوي. نو زموږ ودونه د زابل چې تقریبا دوې شپې او درې ورځې وخت نیسي،
او دا ټول مصارف به زوم ورکوي.
فرق لري دغه د ناوې په کور کښې چې ما ویل د نکلس شپه نیول کېږي، فرق لري. کورنۍ ځینې مصارف د پلار د خوا او ځینې د نیم د خاوند د خوا یي، خو تر ډېره حده پورې ډېر فوکس مصرف چې دی، لکه وایم په سل فیصده کښې اتیا فیصده ټول د زوم د خوا دي، زوم د خوا ورکول کېږي.
که دا م راته ووایي چې د کندهار او زابل د ښځې بخصوص دغه کندهار ښځې چې دي په غاړو کښې ډېرې تکړه دي، ډېرې ښې غاڼې کوي او ډېرې مشهورې دي، کندهارۍ غاړې ورته وایي، تاسې خپله هم خیاطي کوئ زده موده، په دې راته ووایاست چې دغه غاړې څنګه کېږي او ستاسې کاروبار په دې برخه کې څومره بریالی ده؟
رښتیا هم زابل ولایت هم دی، خو د کندهار ولایت ډېر پکې مشهور دی، خامک، دوزي، غاړې، د لاسي کارونه ډېر مهارت لرونکي ښځې مو لرو چې ډېر په لوړه سویه دوی دا کارونه کوي. که زه خپله د خپل ځان سره درته ووایم، امام خامک دوزي زده ده، خو زه چې خیاطي بخش کې زه کار کوم، چې نو خیاطي بخشونه هم فرق لري، خامک دوزي ده، اوګان دوزي ده، چرمه دوزي ده، مهره دوزي ده، دا عادي لباسونه دي. زما ډېر فوکس چې دی، زه خپله محفلي لباسونه ګنډم، محفلي کالي جوړوم، مثال فرض کړه دا کوس ورته وایي که نه ماکسي چې جوړوي، یا زه چې کله د ګنډې افغاني دپاره زه خپله کالي زه خپله جوړو ماشین باندې، بیا په دې باندې دا موږ چې کوم کارونه پې کوو، که مور دوزي که چرمه دوزي، دا بیا زه بل کس ته ورکوم. بیا دا هر کس خپل جلا بخش لري، هر کس خپل جلا ماهر کس لري، چې هر څوک مور دوزي فرمایش وکړي هغه پې کوي، څوک وایي چې نه زه چرمه دوزي کوم، هغه کسان جلا دي، ټول هر یو خپل لاسي کار پې کوي، هر یو خپل کار او مسلک دی، هر یو جلا.
او د دغې په اړه ته وایه، ستاسې دغه خپل کاروبار چې یادونه مو وکړه، تاسې اوس هم کار کوئ، دا هم په همدې برخه کښې ده، ګټه شته؟
بلې، د خیاطي په بخش چې تاسو کوم سوال
وکړئ، همدا یادوم.
زه خدا خو داسې فرده جانې دا په فرمایشات پورې اعتبار لري، زه تقریبا تر ډېر حد پورې فرمایشات ډېر نه اخلم، په دې خاطر زما خپل روزمره چاري او زه دا چې زه انلاین کارم کوم زما زیات دی. که چېرته موږ په ورځ کې ډېر فرمایش واخلم طبعا د دې درآمد هم زیات دی، د دې ګټه عواید هم زیات دي. فرمایش په ارتباط تر نظر فرمایش نظر ستا په کار کولو مثال په کاکردګۍ پورې ارتباط لري، خو چون زه مصرفتونه یما کور او ژوند او شخصي کار او زه انلاین کارونه هم کوم، انلاین درس وایم یا داسې ځینې نور برنامو کې پروژو کې زه کار کوم، نو زه تر ډېر حده پورې خیاطي کوم خو داسې ډېر وخت خاص نه دی ورته ورکړی.
د افغان نجونې اوس په پوهنتونونو ته نشي تللی، ښوونځیو ته نشي تللی، په کورونو باندې ناستې دي. تاسې د خپل انلاین کاروبار یادونه وکړه، په دې برخه کې که تاسې چا ته مشوره ورکوئ یا کوم بخش کې که افغان نجونې کولی شي کار وکړي یا لارښوونه ورته لرئ له تاسې اورم؟
بلې، بالکل. چون زه خپل عکس هم چې ما مخکې حضوري شکل وظیفه کول درسونه مې ویل، خو چې هر څه بند شول امید مې د لاسه ورنکړه، اوس مې د لاس نه ورکومه. یو بل څه ته مې فکر وکړه چې هغه همدا انلاین کاروبار دی. زما مشوره ټولو خویندو ته، چې نورونه خو شکر الحمدلله کاروبار ته پیدا کېږي، څه مخې نه نیول صاحب، خاص ډول خویندو ته همدا ده چې دوی هم همداسې څه وکړي، انلاین کاروبار ته مخه کړي، زده کړې ته مخه کړي. همدا ورته مشوره ورکومه، چون زه خپله ماختسم چې ما هر څه د لاسه ورکړه. زه فعلا انلاین درس وایم، انلاین پروګرامو کې کار کوم، انلاین شکل سره سوداګري کوم، حضوري شکل هم ستا دی، خو حضوري شکل تر ډېر حد پورې ما کار کول کم دی، ځکه په موږ باندې ډېر مثال محدودیتونه وضع کېږي. چې مثال داسې به نه کوو تاسو چې غزي باید محرم درسره یو موږ شی اخلو سودا کو محرم غواړي، اته ټیکسي کې تر ډېر حد پورې موږ تنه نه پرېږدي. نو تر ډېره حده زما ډېر فوکس همدې انلاین کاروبار باندې دی، چې ټولې خویندې مثال همداسې قوي اراده ولري، مثبت فکر ولري، دوی دې هره ورځ کار وکړي، کم کم کار دې وکړي، خو دوامداره کار دې وکړي. داسې نه چې